کړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي، هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوحې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. دې برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبر یې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشتې 10,000 روپۍ د ګاز بل له باندې راغلی وو، 15,000 روپۍ د کوزار روپۍ د باغ بل له باندې راغلی وو، دونه د اوبو هم دونه د پټي سیل د هر شي بلونه دي، ځکه نه ټول په پیسو کېږي او پیسې ماته لاسته نه راځي.
ځینې بیا په دې توانېدلي چې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړي چې تر یوه حده د ژوند لګښت برابر کړي.
ما ورسره تر ازه کوچني کالي به جوړوم، بیا به په ښه قیمت باندې خرڅو، ستا بم یو څه لاس خلاصې په دا پیسو زما بم لاس خلاصې دغه کارونه کوم. یو څه مې پخوا زه او بل د پاکستان مهاجره سوم زده کړم.
نن پام دې اکلغه کیږو ملتیا مو کړی. له 2020 کال را په دی خو ګان شمیر افغانان د تعال شول چې خپل هیواد پریږدي او پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول اکثره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ وو. په خبرې دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دې په وینا مناسبې دندې درلودلې، معاش اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلی چې شپه او ورځ ورباندې تیر کړي. شامله مقصودی داسې میرمن ده چې دام ګړی په پاکستان کې اوسیږي. هغه وایي چې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده، په خوا کې د اوسیدلو قانوني اسناد هم نه لري.
ویزانه نه پولیس هم زغری داشتی از ما ماشومان در مکتب نپاتش شو کورس پانتون نپاتش شو سر لواشته خراب شو دامی در زغری کدوم چیز ترا الله من قبل البته از من من چه خبر رو هستم زن سر لانه ولو افغانستان که خب بلده اما کار که دکور کار با ما مثلا ماشومان نواره و پاس دیگر آوازی شیطان فلم بلسته نرم گنده لدیزین زینو خیاتی من کابلا نو روزگار نه پاتی کردم کنه کاریگر سره چه روزگار شی اگه بنده سخت تمام میگی تو ماشین مدنه حیاتی میکره و مثلا روزگار من چره ده پی بنده چون خوب پیسو بانی که پیسه مدنه پیدا که گروز نیل تسلیخ زره کرا ورکم ده میاش که دیل لزر روپی ده گاز بلا بنده را غلو شفاق دین زر روپی ده که وزر روپی ده ده باغ بلا بنده را غلو دونه ده بوم دونه ده پیتی سیل ده هاشی بلونه دیل ده کنه نو زبا دیدنه چه شی بچه پی کمان چیزو مثال ماشین اخلما ده خیاتی یا مثال ده کالنزل یا مثال یخچال چې دا غزروی زروی شاندی تو په پیسو کی او پیسی ما کلاسته نرازی زیتر دوستان دلته شته چې مثال د افغانستان یا باغ لري یا کور لري یا دوکان لري سه لري کنه یا نور دوستان سره مرسته کوي هغه پیسې چې دفتر ورته راځي نو هغوی مثال خپل مشکل پیل کوي یا ویزا خپل پې واخلي یا مثال یو دوکانو کې چپس فروشي څه وکړي کنه نو ماته خو هغه نشته ده نرازی نه افغانستان کې سه لرم کور مې درلوده ګرو مې که هغه مې ټول په خېټه وغواړه مریضی راځي جوړي نه جوړي د خبرې راځي دغه وضعیت نه دی چې وخت کې چې مثال کوشش وکړو چې در زوی ته مې وویل چې مال زوی زبته ته بولانی په حکم یا چپس په حکم یو څو مدل ته دی ورور مې لاړه خیر سره دغه کراچۍ و د چپس فروشي شانو نو هغه نشي وستل هغه چې و باسي هغه راځي د شاروالي والی موټر کې اچي ورته وړي درې دفعې تر اوسه زمون کراچۍ وړي د مال سره خپل مې لاړم کراچۍ مې تل راوړي د مال مال نه دی راکړې ډېر خراب زوري نه بس هغه مشکلات دغه راځي نو مریضان شو دی سر نه پیغام چې هغه باور تاثیر وکړي چې د هغو سره ټول مریضان شوډان حتی سره دومره نفر نه و چې دا شی وګړو په دستنې کې واچي
هغه میرمنې چې کډوالې شوې دي وای دوی ډېر هڅه وکړه چې په افغانستان کې ځان ته د کار زمينه برابر کړي خو دوی لیدل چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې کاري چاپیریال ور باندې تنګوي مرزیه حفیظی وای چې د نور په هیواد کې کار نشوي کولای
زمون کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپل کار وکړو خپل هر څه خپل باید برابر کو او کچېری موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به لکه ډیرو نور افغانانو دی وضعیت تر رسیدلی و چې بالاخره سرکونو ته د کډایي لپاره باید وتلی وای زما دوه خویندو دولتي وظیفې درلودې یو خور مې په پانتون کې و زه خپل مې هم تجارتي کارونه مې کول دغه ټول هر څه په موږ باندې و درېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ جیګرخون کړي وو موږ پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل بلاخره هم د خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ موږ درې څلور وړو په ګډه سره د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وز موږ لپاره په یو شرایطو کې نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ور محرم نشته یا مثلا په یو موټر کې دومره سجه ولشته یا حتی د سه موارد سره موږ مخامخ سي وو چې موږ درې خويندې به د موټر په شاسیټ کې کېناستو یو نفر ضرورت چې باید مخ کې کېنی او څو ځلې زموږ موټر درېدلې ده موټروان ته اخطار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید مخ نه خطه سي باید شاته کېنی د سه ورځ هم راغله چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډې ته تللو په منډې کې سره دې چې ایجاب موږ کړای وو موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ تاسو اجازه نه درکول کېږي چې منډې ته ننوځئ موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو بالاخره هر څه سوي وو او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ هم ممکن داسې سمې کورنۍ که ووسي شاید دوه وخته یې وکولی سي وخوري ولې داسې کورنۍ هم پېژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولی سي
په پاکستان کې اقتصادي ستونزو او د قانوني اسنادو نشتون یو شمېر افغان مېرمنې دومره په تنګ کړي چې په خبره دې تاړې شوې چې بیرته افغانستان ته ستنی شي. دوی د طالبانو له ویرې خپلو ولایتونو ته نشي تلای، بل ځای ژوند پیل کړی او پټې ګرځي. یو میرمن چې له خپلو اولادونو سره هیواد ته ستنه شوې او خپل نوم او ځای نخي وایي،
د کور کرایه وه میاشت پوره کېدل یا نه پوره کېدل چې د کور کرایه والا د کور مالک به راتله زموږ دروازې به ټاکوله چې د کور کرایه راکړه. زما یو کوټه وه ماشل زره کالداره د هغې کرایه ورکوله. هغې څنګ کې د بجلی بل راتله، د اوبو بل راتله، د هغې سره د کور د ورځې څومره خرچه پکارې هغه وه همدغه زموږ د لاس نه یا زموږ د تاوانونه نه کېدله. او څوک هم نه وو چې موږ سره زموږ په څنګ کې ودرېږي، موږ ته مرسته وکړي چې موږ حد اقل خپل د کور هغه د ورځې چې کومه زموږ ستونزې وي اقتصادي هغې سره رفع کړو، یا موږ واخلو خپله ویزه اپلای وکړو. همدغه ستونزې وي چې موږ مجبوره شو چې پاکستان نه موږ دلته افغانستان ته راشو، چې دلته افغانستان کې زموږ د حالات صحیح نه دی، زموږ سیکورټي ټیک نه دی، صحیح نه دی، دلته موږ په خطره کې یو، مجبوره شو چې راشو هلته چې پاکستان کې لږ اوسېدلو په دومره مشکلاتونو کې موږ ژوند کوله. هلته هغه سې ژوند و، هغه ستونزې مونږ ژوند تېرولا. اوس چې دلته راغلي مونږ صحیح ګرځېدی نه شو، بس راغلي او خپل په ولایت کې نه یو، راغلي بل ولایت ته مونږ ژوند کوو، ځکه چې هلته مونږ پېژندل زیات و. دلته راغلي په بل ولایت کې پټه، بس ټوله ورځ په ډیره دغه یرو باندې مونږ ژوند کوو. زه بهر نشم تللی، کار نشم کولی، زما بچی نشم وتلی، څوک هم نشم وتلی، بس دلته په یو ډیره سختۍ باندې خپل ژوند تېرو.
ځینې افغان میرمنې بیا په دې توانېدلي چې په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم په کور کې داسې کار پیل کړي چې ځان او کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. په یاد هېواد کې کډواله میرمن چې د درې لونو روزنه ورلغاړې ده، ځان ته د کار برابرولو پاکله وایي چې دا سره له دې چې د طب په برخه کې درس هم وایي، کوچیاني کالي له خپلو نورو خوړلانو سره ګنډي او بیا یې خرڅوي. لدی میرمنی سره می مرکه کړی په ګډه سره وګړو
ماجرات وکي وکنه د کار ډیر سخت ده. زنه دوستان وغو د کارونه کوله، کوچانی کالی جوړوم، یعنی خیاطی مشه، خیاطی زده دا کار میزده کوم. یو بل هم کار واغې ته میاد کرام اغه د کارونه اخ کوله. ما ورته تر از بسم الله کوم ورته به د شان اخ کو کوچانی کالی به جوړوم بیا به په شکه قیمت باندې خرڅو. سابم یوسا لاس خلاص په د پیسو، زما بم لاس خلاص په د پیسو دغه کارونه کوم.
ډیر ښه. دره توه چې د زده کړه ده امدا په پاکستان کې چې ماجر از زده کړه له خو د زده و سره کوم
په خو هم زده و، یو سم په خو زده و، بل د پاکستان ته ماجر سم زده کړه.
څنګه یعنی په ماجرات کم وخت کې د رقم د لاس ګنډل لکه تاسو چې کوي زده کیږي؟
زما خو خیاطي ښه، خیاطي زده و، لاس ګنډل و خمکې زده و، خو فرق لري کله چې یو شی زده سي بیا نو ته په هغه برخه کې هر رقم کارونه سوي کوی سي دستي زده کې درته همسایګان د ګوندیان سي دي هغه بیا دغه کارونه کې نه دغه بل اوسې پوړینان جوړي دغه نور لسونه او خالي دا سر جوړي نو دغه اوسې مې دغه بیا زده کړه صدقه کارونه می شروع کړه.
بله، هغه وخت په قندار کې وی چې دی ګندل مثلا مردانه خانونه دی ګندل په قندار کې خوري مردانه خانونه هغه ته دی چې ګندل
الله ته دا څه کار می نه کړ، فقط هغه خپل شوق د پاره یو کالی یو لباس به می جوړ کړ، خو ډیر کار می نه کوي. خاطر دا زه د تپونځي ماسیله و ما او په ځمن کې د سر وظیفه ته ولاړم، ما پښین په پونتون ترالم بیا به ما شام کور ترالم، کارونه مارونه می نه کول سرشتي درته.
پاکستان ته چې لاړې څومره سختۍ سره مخ شوې چې بل اخره دې ته مجبور اوسې چې باید په کور کې تلاسي ګنډل وکړې، دا هم اتمن مجبوریت نه کېږي، څومره ورځ سخت راغله؟
د خدای بخښلې بابا د مرګ وروسته زفات وسولم، چې ځا نه سپورته ولم، ځکه زه یو سیاسره ولم او په ځمن کې دې راته یاد کړسته سکه پته کې زیادات یا غري نو چا مصرف هم نه راکوي سرشتي درته وایم. خدای بخښلې بابا یو څه مصرف واغه می ساتلی وو، نو دغه وروسته په دې پوسن سواله مصرف ختمیږي، باید شاخوا چاته احتیاج نه سي، یعنی هغه خپل مسلک خو می پاته پاته سو، نو زه مجبور سم چې باید داسې یو کار وکم چې په هغه باندې هغه ګنډل او دغه خیاطي او ګلدوزي دا کار شروع کم، خپل ځان ته باید یو عاید برابر کم، یعنی حتی باور وکه هغه غوښې خو م په میاشتو میاشتو نه یې لیدلې، حتی هغه وچ ډوډۍ هم لا په دوو درو ورځو ولاکه داسې لیدلې، یعنی ډېر داسې بد وضعیت سره مخ سوم.
هغه تر ټولو سخت حالت دی راته وایي؟
تر ټولو سخت حالات هغه و چې کله دلته دغه د مهاجرو کیسه یادېده او متاسفانه زما ویزا اکسپایر شوې وه او زما سره پیسې دومره نه وې چې ما ځان اکزیټ پرمیټ او ویزا اخیستې وای او په ضمن کې ځان ته مې یو لاره لیکه برابره کړې وای ځکه په وطن تګ هم مناسبه نه راته معلومه دی او دلته اوسېده هم مناسب نه و. په هغه ورځو کې یعنې ځان مې ډېر داسې قوي کړی چې باید یو لاره لیکه پیدا کړم چې خدای مکړه دوی یو غلط استفاده ونه کړي ځکه داسې خامخا خو خیر یو څه چې را سره وې دوی خو ډېر دا د رشوت شو کې یعنې هغه مې ټوله ورکړه ماته پیدا کېږي باید زه دوی ته لاس ځان ته لاس ورنه
په دغسې وخت کې همت کول او له خپل لاس نه ګټل دا څومره مهم دي او څومره په درد دي ولګېدې ستا ځان په عذاب کې مګر لاس دې چاته ونه نیوه
دا خو ډېر مهم دی کله چې ته وغواړې سې ته یو ژوندی بشر یې یو ژوندی بشر یې خدای پاک نعمت هاته درکړی دی پوهېږم چې سختیانو سره به هم مخ کېږې اما که چېرې ته دغه سختیانو ته ټیټه سولې نو ولاړې تمامه سولې او که چېرې ته د سختیانو په وړاندې راپورته سې او مقاومت ورسره وکړې دوه چنده درې چنده قوت پیدا کولی سې باور به که زه په دا کار کې ډېره راحت او خوشحاله سوم خطر ده چې کوم سختیانې زه را په یاد کړم نه دغه د خپل لاس ګټل چې خپل ځان هم ساتم او د غونې یو هغه لرم امید لرم سې هرې خواته که کلمه هغه حد اقل یو څه لرم او د خلکو د خبرو او د یو بل د احتیاجي او محتاجۍ مې هم ځان ساتلی ده
بلې ډېر ښه
څوک ګوته نه راته نیسي ستا په کوم طریقه یې ګټې څنګه ګټې ځکه دغه یو هغه دې روښانه یو هغه د وظیفه ده ټولو ته روښانه ده سدا یې څنګه ګټې څنګه ترلاسه کوي او په ضمن کې زما یو بل فکر همدا و چې باید دغه خلک نه ده اکثره ښځې په اصطلاح ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی ښه او هنر لري خاطر دا که ګلدوزي که خیاطي وي که خامکي کار وي ډېر ښه کارونه زده دي دوی ته دغه یو تشویق ده دوی ته دا یو هیله ده چې تاسې خپل وخت ناکه مه براموئ ناکه وخت شیانو باندې ځان مه اخته کوئ خپل ځان خپله هم جوړوی سئ او ساتلی سئ یو هنر خدای در کړی ده هغه دی کولی سئ سات به مو هم تیر وي او د یو بل د احتیاجي محتاجي به هم نه یاست
بلې بیا دو مېرمنو سره ته وغږېدلې څنګه دې تاسو خبرې قبولې کړې کار یې شروع کړه
خیر یو سیدا د ډېر ښه سوال وکړې کله زما دا خبره کول البته زما دپاره سخته هم وه ځکه داسې مفکورو ته یو منفي افکارو سره هغه مثبت چې ټکر کېږي ډېر سخت وي ما چې کله دا کاره کوي ما ورته وګورې زه هم داسې یو بې سرنوشته سیاسره یم او تاسې هم نو یاده مې کړه هم ټوله د یو وطن یو موږ او تاسې مجبوره یو نن ورځ په بدل کې زه نه غواړم یو بل ته احتیاج شم زما څه غلط استفاده هم کېږي په دا مجبوري کې غلطه لاره هم انتخابوئ سونه بهتره ده چې یو داسې کار غوره کړو چې زموږ لاس هم باندې خلاص وي د یو بل ته احتیاجي محتاجي سه هم ساتل شوي او په ضمن کې حداقل هغه نور کسان وي خپلې کورنۍ ته باید یو په نظر کې یو درنوالي ولرو ځکه موږ خپل فامیل ته ډېر بې شخصیته معلومېږي ډېر
بې کار نه یي بیا دوی دا ومنله چې
باید کړې خیر یې سه دوی ته دا خبرې وکړې ځکه د ډېر فامیل لوی لوی فامیل و یا سړی و یا خسرګنې ډېر ستونزو سره مخ ما ورته یاد کړم راځي زم ملګری کېږم دا کار وغه او واقعي هم دوی اوس ډېر خوشاله دي کله چې دا کار کوي یو بل ته اخ کوي په شکیمت ورته خرڅ کنه سي خرڅ پروت وي هم پروانه لري زه درته اخ کوم ډېر خوشاله خپل د خوشي او شي خصیص خپل اولادو ته خپل یو ارمانده پر کول سي دي راحت او خوشاله وي او کورودانه مي وایي
بله کوم شمیر مېرمنې د غلطه دي چې تاسو ټول لاسي ګنډل کوي مثلا افغاني کالي ګنډي څو کسان دي
ولا اوس مهال درې څلور نفر یو او د غسي بيخي ډېر دي دلته شاخوا سينه یو شی جوړ کو بیا ورته ورکو او دی بیا بل چیرې وړي سي دوی ته دغه شان مش توزیع کو بیا هغه ته توزیع کوي هغه بیا تقریبا شاخوا نو 500 دريات کم شپته یا کم هغه مطمئنه وایي نسم خو ډېر دي
بله سخت نه دا کار مثلا تاسو کې نه یو ټوټه باندې بیا یا خان ګنډي نستوړی ګنډي لمن ګنډي خستګي نه پدې کار کې
البته فرشته جانې خستګي هم لري او کله چې موږ دغه فکر وکړو که خستګي نه وي نو موږ هم نسو کولای چې مخ په وړاندې ولاړ شو خستګي څنګه د قدم پیل شروع کیږي زما د پاره خستګي په دا خاطر نه ده بیلابیل مېرمنې د اوسره مخامخ کیږم یو زما د پاره مهم دا د صحت عقل دی یو انسان ژوند جوړ سي یو انسان خپل حقوق وپیژني یو انسان د بد حالت سره وګرځون زما د پاره دا د افتخار خبره ده زما خو لا غوښتره بم په یو شل زر لس زره کلداري باندې وسته خو زما د پاره د خلک مهم دي د ټولنه مهم دي صحت عقل دی خپل حقوق وپیژني ځکه دلته ډیر خپل د حقوق څخه بیا برخه دي خپل ځانوته د انسان په سترګو ګوري لاندې سموش کښینو او دا کار کوو ځکه دا کار کول اسانه کار نه دی د
ډیر ستونزمن دی، خو خیر په شراکت سره او په ګټو سره یو بل سره تقسیم کو، بیا نو خپل تر وسه پورې کار وکړو، په یو بل باندې فشار نه راولو، نو خوند ځینې اخلو. که څه هم سخته وي، دغه لحظه موږ خپل ځان ته خپله خوندوره کوو.
بله، د ورځې مثلا څو خانه تاسو ګنډي نستوره پکې ده، لمنم پکې ده، څومره کار تاسو کوي هر ورځ؟
دغه خو زه سه جوړوم، یعنی د ورځې تیار شین ټول آماده را ته پراته وي، زه دوه جوړې هم جوړوم، درې جوړې حتی سلورو جوړو پورې ورسېږم، د لباس کوچنې سه جوړوم، درې سلورو پورې ورسېږم، ټول ورځ ورته ورکم.
بازار څنګه ورته پیدا کوي هلته؟
بازار بیا داسې وي، د اکثر د ودونو سکیږي، خو یو کلی ده، ډېر خلک دي، او بیا موږ ورکو، بیا دا ښځې ولاړې سي، اوږو ښځو ته سي، هغه بیا شاخوا نورو ولسوالۍ اطرافو ته ځي، نه کلو ته ځي، هغه بیا داسې یو رخشه ونیسي، بیا نو دوه درې ښځې ملګري سي، دغه سامان یو سي هلته خرڅ کړی وي، یا هم ورته یې شی وي، بیا نو دوی راسي، هغه کوم قیمت باندې سي خرڅ کړی، هغه قیمت موږ ته تسلیم کړي.
خام مواد تاسو له بازار اخلي کنه؟ مثلا ټوټه اخلي او چورما اخلي او نور د ضرورت وړ شیان تاسو اکثره د غلط اسناد نه لري، بیا چې ګرځې د پاکستان پولیس آزار نه درکې، ته چرته ځې، څه کوي، اسناد دې چرته وي؟
تاسو کار نه د کړې، داسې ښکاره ده ولکه فرض مثال په کابل کې کوم کمپنیان سي، یادست دي دست خو مطلق هم بندي، کچېری په یو شزه شک وخت ولا ده خو پلاس را ل، نو بیا هر ډول استفاده ستاسو کوي، نه نو موږ داسې یو کار کوو، فرض مثال اوس یو دوه درې جوړې زه جوړې کم، یا بل خور کې دغه غاړې لستونې تیار کالي نه فقط هغه شن آماده کړو، موږ بیا داسې یو سپکه غوټه جوړ کړي، داسې یو کس ته ورکړو سي هغه د ځای هویت ولري، یا هم د خلکو سره بلد وي، یا هغه ځایونه ورته معلوم ده، لارې لیک هغه یخ کړي، هغه کسان سي بلد نه وي او لارې لیک ورته معلوم نه وي، هغه نه وځي. البته دا ظاهره خبره ده، سیاسي وضعیت سره خو خامخا مخ کېږي، کله پاکستاني یو فوج هغه عسکر درته دریږي او تاته وایي ته څوک یې او شناخته کارت دی راکړه.
بله، آید نراتوای مثلا څو روپۍ تاسو ګټل؟
دا کوم شانس منظور درته ولېږي، دغه یو جوړه شل زره کلداري هم پیدا کیږي، په تیر زره کلداري هم ورته خرڅو، یعنی کله چې موږ تیار کمی خرڅو سلویش وو ترسي، چې بیا دا سلویش را واخلي، کاغه پنځه نفره وي، کشپش وي، کلس وي، دای خپل ترمنځ موږ تقسیم کو.
څومره سرمایه باندې تاسو کار شروع کو؟ مثلا تا خپل څو روپۍ درلودلې، نورې ښځې دې سره دی غو څو درلودلې؟
ما قرض واخستش، ما قرض واخستل سلویر زره، نو په دغه باندې شروع کړه، او دا نور سیوی هغه نو بیا خپل دغه شمس اخستل په قرض به واخستل، بیا بیا هغه قرض سکلو په شکه قیمت خرڅ، هغه به مرتور په دغه طریقه باندې میوسه سر دی ریکړه.
اوس د قرض به تخلاص کړی؟
قرض می یو څه خلاص کړی دی، یو سره باندې ده،
ځکه
کور مصرف عمر د غاړې ده، نن د ځان ساتنه او د کور مصرف عمر د په غاړه ده.
یعنی د سي تاثیر ته ویلی سي چې چیرې دی کارت دوام ورکي، کولای سي دومره څه وګټي چې خرچ مصارف د کورنۍ پوره کړي، خپل پوره کړي.
تر هغه وخت پورې چې زما د خارجي ولاره لیکو برابرې شي، غواړم چې بس دا کارت ادامه ورکړم، او حداقل په دغه خلکو کې بدلون راولم. وزنی هدف مې دا و چې دا ښځې په یو کار باندې مصروف سي، د نه که فکرو د سواد نه لري، د دوی لپاره داسې مستقیم یو کورس یا یو هغه خلاصول، یعنی زه سي خپل دوی ته یو تدریس ورکوم، یو ټریننګ ورته برابروم، دا بیرته مقابل ماته یو منفی هغه اخکیش، د دوی کوم فکر سي دا هغه په مطابق زه سره ولاړم، سودی د کوم طریق سره د ژوند خوند اخیستی سو خپل په ژوند پوهیدی سي.
په اخر کې به دغه کسانو ته د تاسو مشوره څه چې مسؤلیت ور لغاړي، د څنګه دوی د ژوند ستونزو ته وګور کړي او مشکلاتو ته تسلیم نسي؟
دغه خصوص اکثر زو سر مخ کېږم، البته زو ته یادوم چې موږ او تاسو ټولنه او کوم فرهنګ سي ده، دغه موږ داس مستقیم نه سو بدلولې، یعنی ډایرکټ وار نه سو باندې کولې، وخت نسي، او په ځمن کې دا شسته یوازنې هدف می دادم، کچیر تاسو د داسې ستونزو مشکلات سره مخ سي او تاسو ته ضعیف اوسئ، یو خو فزیکي تاسو ضعیف کیږي او روحي مو سر زپل کیږي، نو به تر دا ده سره ولاړ سي او خپل ځان ته خپل یو هله ورکي، خپل د اولادو په خاطر که غواړي سي یو ښه اولاد او یو ښه ژوند مخ ته ولري، نو تاسو د ستونزو په وړاندې مقاومت وکړئ، مبارزه سره وکړئ، که هر څومره ستونزمن کار وي را ولاړې شي، خپل ساتم شکې تیر وي، او حداقل خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړي. هدف می دا ده ستاسو په یو طریقه را ولاړ سه، خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړه، ځان د پاره یو داسې هغه مشخص کړي چې حداقل هغه ستاسو شخصیت باندې جوړ شي، او داسې هدف وټاکه.
ډېر زیاته مننه ځوان دی، سلامت اوسئ.
خیر سه فرشته جان.
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت بندې کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
د اساسي حق تر عنوان باندې وګړو ته د حق ورکړی ده چې د بیان د ازادي تر عنوان باندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان باندې خلک با خبره شي، نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا آزاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کړي، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کېږي. او دا د افغانستان په تېرو شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان د ازادۍ موضوع وله، چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل، هغه همدغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوی ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وطن ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي، دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړي دي، په خپل سر په صحرایي توګه یې محاکمه کړي دي، بندیان کړي دي، او دا لړۍ په خواشینۍ سره چې روانه ده. او دا هغه څه دي چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې سره دي چې مشروعیت نور هم ستونزې لري، د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی، دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پېژندلو لپاره زمینه مساعده کېدي، دو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده او دا به نور هم ستونزې رازیاتې کېدي شته حاکمې ډلې لپاره.
بله مصبا صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی، او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي، اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی، البته طالبان، دوی دغه رسنۍ نسکوروي. واضح خبره ده چې دوی داسې څه نه دي کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په عامه خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډېر کم کسان د دوی طرفدار دي، دغو زړونه به هم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار.
پرته له شکه ګوري رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغوی خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي په ساده او الفاظو د ښو طریقو نه، چې نن سبا همدغه سوشل میډیا ده، د همدغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي. او رسنۍ بېطرفه دي، یو نیم رسنۍ که په وخت کې یو نیمه ستونزه درلودله هغه به استثنا ګڼو، اما رسنه په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډیر زیات اساسي نقش لوبوي. د خلکو له زړونو ډار لري کوي، اذهان تنویروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډیر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چا ته ضرر ورسي هغه یو بیل بحث ده چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوي اوسي. نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده، اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي. دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي، حکومت یې مخ لاړ شي. موږ هم کله کله دې ته حیرانیږو چې ښه تاسو د دوی په آن چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره، او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دې بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او بېطرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده واقعا د خواشینۍ ځای ده، او موږ هیله داره چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو په شمار وي. که دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اورېدلی دي، البته تاریخ خو دا ټول لیکي، څه م اورېدلی دي، څه م لیکلي دي، لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومانو حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت همدا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپلو حقوقو په هکله آګاهي نه درلودله، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي، تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپله واکمني وکړي. کله هغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي، په کلیو بانډو کې څه وضعیت و دی؟ عامه پوهاوی د نشتون له وجې
ډېر مهرباني ګوري. طالبانو تیر حکومت د 1995 نه تر 2000 کال پورې، زه په خپله په ډېرو مواردو کې، ما په افغانستان کې ژوند کوم، په ډېرو مواردو کې زه په خپله شاهد وم د ډېرو مسایلو. هغوی دا محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او دا شیان خو بالکل بند وله، حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کوه، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکوته، یو یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ، تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و. یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي، او نسبت اوس نه، اوس خو لږ څه ښه شوي دي، خو په هغه وختو کې هغه ډېر سخت دریزه طالبان وله. او دوی سره له دې چې مثلا دغه محدودیتونه چې اوس دي، لکه پوهنتونونه یې وتړل، مکاتب د نجونو په مخ وتړل، د کار له حق نه یې محروم یې کړلې، د رسنیو او د مواردو کې، د دې تر څنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و. د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات بل خزی په بدو کې ورکول کېدلې، که چېرته یو قتل موضوع مطرح کېده. د خزی د میراث حق تر اوسه پورې هم خلک په ډېرو ځایو کې نه ورکوي، دا حق خو محرومي دي. په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکامو نه د غلط تعبیر پر بنسټ هم خزی له ډېرو حقوقونه محرومې وي، او دوی با خبر هم نه ولي. او هغه مراجع، یعنی ډېره مهمه مسله په تیر نظام کې مو، اوسني نظام کې هم ده، خو په تیر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډېر زیات وله، هغه دا و چې داسې یو مرجع او داسې یو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره وتبر شي، مراجع و کې په هغه وخت کې شتون نه درلوده، ډېر ضعیفه وي، او کولی هم ډېر موارد به دوی لکه اوس د خپلو اذهانو پر بنسټ باندې یو فیصله کوي، فقط یو ملا به ناست و، مګر څه چې په نظر کې راتلله کولی. په هغه دوره کې د ښځو لپاره یوه ډېره توره دوره هغه وخت کې موله، او اوس هم تر هغې بدتره د خدش مقایسوي شکل به اوس ممکن د دې لپاره چې رسنۍ یو څه شتون یې ده. اوس خو زمانه تغییر کړی، شل کاله وخت تېر شوی ده، اما په هغه کار کې محرومیتونه بیخی ډیر ول او دا هغه وخت هم د طالبان یو غلط سیاست و، ځکه خزینه د نیمې نه زیات د ټولنې برخه ده او ډیره اړینه ده چې خزینه باید له خپلو حقوقونه برخورداره اوسي. اوس هم دي نو په ټوله کې د دوی دغه تګلاره سامان د شپېتو او یو فرامینو شاوخوا چې دوی ورکړي دي ممکن ډېر کمې په ګټه باندې اوسي، ولې په تاوان یې چې د دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا یې په کامله توګه محرومه کړي. خواشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډېر دي او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې.
یو څه بل چې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي، د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکورې خپرېدلې چې طالبان اوس د شل کاله مخکې طالبان نه دي، طالبان بدلون کړی ده، دوی به چې دا جیل راځي حکومت ته رسېږي، مکتبونه به پرانیزي، ښځې به کار ته پرېږدي، رسنۍ باندې به غرض نه لري، د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس. تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه او ولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانۍ طالب نه ده که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت به وي؟
دلته زما په اند دوه خبرې دي. یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په تقریباً سلی کې لاس درلوده په دې په اصطلاح د دسیسه کې چې دوی د حاکم شي، او له بلې خوا نه د مونږ ناپوهه افغانانو، هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي، نظر نه ورکوي د دوی په اړه. ځکه مونږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي. په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي، مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي، دوی ته توجیه ورکوي. نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده. دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله، ولې کله چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي. حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده، ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د مونږ عمده ستونزې راحل کړي، عدالت پلی کړي، قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي چې دي هغه په نظر کې ونیول شي، رشد وکړي او په ټوله کې عدالت تامین شي، په دې مسیر نه دي. نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي، خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي. هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي، پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي، ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ورنکړل شي. محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او خزینه باندې لږ څه رڼایي راشي.
د په کتلو سره د خلکو ګڼ شمېر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي، چې یو همدغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو رسنیو مسؤلینو نیول دي، چې دا یو بل حق ده چې له خلکو نه اخلي. که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راته وایي چې دا څومره زیان لري، څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي؟
زیان خو ډېر زیات زیان لري، کنه دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډېر زیات اړین دي، خصوصا هغه هم په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي، او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډېر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، سیاسي و حقوقي و په ټولو مواردو کې. تر ټولو عمده زیان د عامو خلکو لپاره دا ده چې دغه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده، دا حق نقص کېږي، دغه په خپله یو ستر زیان ده. د دې تر څنګه طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولت دولتونه رامنځته کیږي، هغوی د خپل حقوقونه برخمن کیږي، هغه شرعي حقوق، هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې، نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګ مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې کیږي، نو یوازینی لاره چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي، ولې له رسنۍ ډارېږي. له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې پرې باندې پاس وشي. نو دغه ټول ضررونه بېرته خلکو ته رسېږي په دې مواردو کې، دې کې هېڅ شک نشته. ده سراسر تاوان
د دې مسؤل خپلشته حاکم عدالت. بله، که ته حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي. خو بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا دی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري؟ څه رقم چارچلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسله خو دا ده چې کداشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي، خلک چې دي، اصل ده د یو دولت په سطحه باندې. دوی چې ځانونو ته یو کس راجیږي، امیرالمؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي، نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بېرته راضي شي او دا وضعیت بېرته تغییر وکړي. تېر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسیون و چې د خطیو کمیسیون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و. د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چې کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي وله اساسي قانون څلور دېرشمې مادې ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلې وله، مخته تلل. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو، ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف یې، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه د ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو مونږ غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راجع شي، ترڅو دا وضعیت. نو شته ډله، حاکمه ډله اسلامي امارت ارتش شده، دوی تګلاره د رسنیو د بیان د ازادي سره سمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي، د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي. پرته له هغې مونږ خلک ګوښدی کیږي، خلک په تاریکۍ کې رامنځته کیږي. او دا مونږ تجربه کړي په تا پنځه څلوېښتو کلونو کې، ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل رسنۍ یې بندې کړي، محدودیتونه یې راوستل، اما نتیجه یې ور نه کړله، بقایې ډېره کمه وله. اول خو دوی په خپله په هغه تېرو پنځو کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت یې له لاسه ورکړه همدغه و چې دوی ګونګ روان ول، دوی شفافیت نه و، رسنۍ نه وې، مثلا قانونیت خواته نه و. او اوس هم یعنی دوی باید دې ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي، یو علت یې همدا ده چې دوی استبداد او ظلم نه کار اخیستی ده. او دغه په خپله ظلم ده چې مثلا عام وګړي هغه اساسي حق کې ورته محدودیت راولي، مثلا اساسي قانون جوړ نه کړي او د خلکو ارادې ته احترام درناوی ونه کړي. او د دې تر څنګ دوی په خپل تګلاره باندې باندې رقم مخته، یعنې دا په ټوله کې سمه نه ده. دې لپاره باید یو میکانیزم البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې، د ضرورت پر بنسټ باندې، خو ودې ګوري، یو تحقیق پر بنسټ باندې، داسې یو نسخه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي، مثلا سیال شي، له نورو هیوادونو سره خپل داخلي ستونزې حل شي، متوازن انکشاف رامنځته شي په هر څانګه کې پرمختګ وشي. دغسې یو میکانیزم د کار وکړي او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده. موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي په میاشتو میاشتو یې بندیان کړل او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. له دې نه باید ډډه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه. سلامت
درن دوستانو، دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پارځی کې چیاست الله مو مال او ملګری.